زده کړو ته لاسرسی لري کنه.
خدای ښکارا ده چې خونه او روزنه د یو ټولنې د روښانه راتلونکي لپاره اساسي بنسټ دی. خونې او روزنې ته لاسرسی د هر انسان او په ځانګړي ډول د ماشومانو یو اساسي او مسلم حق دی. خونه او روزنه د اسلام سپیشلي دین ملي او نړیوالو سندونو له مخې د هر ماشوم حق دی، پرته له دې چې هغه نجلۍ ده که هغه هلک ده. خو متاسفانه زموږ په هیواد کې هر ماشوم د زده کړې حق ته لاسرسی نه لري، او د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت په دې اړه د اندېښنې وړ دی. دا ځکه چې دغه ماشومان د کوم خاص مکتب او یا هم کوم خاص تعلیماتو شتون نه لري، او دوی د خپل زده کړې حق نه محروم دي. او موږ ټول په دې باندې پوهیږو چې دولت مکلف دی چې د ماشومانو د پراختیا او توازن د ایجاد په منظور باید ښه پروګرامونه طرح او تطبیق کړي. دا ځکه چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم دا راغلی دی په یوه ماده کې چې ټول اتباع حق لري چې زده کړه ترلاسه وکړي پرته له کوم تبعیض نه.
هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، یعنی دوی ته هغه روغتیایي خدمات چې ضرور دي رسول کیږي یا دوی لاسرسی ورته لري کنه؟
ټول پرته له هر ډول تبعیض روغتیایي خدمتونو او اسانتیاو ته باید لاسرسی ولري. دا لاسرسی څلور مشترک ابعاد لري، لکه فزیکی لاسرسی، اقتصادي لاسرسی، معلوماتي او له هر ډول تبعیض پرته لاسرسی. فزیکی روغتیایي خدمتونه، مواد او اسانتیاوې باید د ټولنې ټول قشرونو ته په ځانګړي ډول مالیت لرونکو کسانو او ماشومانو ته باید په خوندي شکل او همچنان په متناسب شکل او د مالی توان سره سم برابر شي. همدا ډول خلک حق لري چې روغتیایي مسایلو په اړه معلومات په لاس کې ولري، ترڅو معلومه کړي چې ټول ته روغتیایي خدمتونه پرته له هر ډول تبعیض وړاندې کیږي که نه کیږي. خو د روغتیایي خدمتونو په اړه یو بل مهم موضوع دا ده چې روغتیایي خدمتونه باید د خلکو لپاره د منلو وړ وي. هغه په دې مانا چې دا خدمتونه او اسانتیاوې باید د خلکو د فرهنګ او د هغوی د ذهنیت سره سم وي، او په داسې ډول باید پلان شي چې خلکو لپاره د منلو وړ وي. او موږ ټول پوهیږو چې په افغانستان کې دا موضوع په اساسي قانون کې هم راغلی دی، لکه په یوه ماده کې چې وایي دولت د ټولو اتباعو لپاره د ناروغیو د مخنیوي او د وړیا علاج وسیلې او روغتیایي اسانتیاوې باید د قانون سره سم برابر کی او تامین کی. او په یو بل ماده کې راغلی دی چې دولت د قانون سره سم د خصوصي طبي خدمتونو او روغتیایي مرکزونو د هغوی د جوړول او پراختیا حسوي او د هغوی نه ملاتړ کوي. او همچنان دولت باید د سالمې بدني روزنې د پیاوړتیا او د ملي او سیمه ییزو ورزشونو د پراختیا لپاره باید سم او لازم تدابیر ونیسي. خو متاسفانه د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو او افراد صحي وضعیت د هغوی د صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دوی هغه خاص روغتیایي مراکز او اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
اغلی عبدالرحیم زئی، هغه ماشومان چې ذهني معلولیت لري، کله چې هغوی په کور کې وي یا په ټولنه کې وي، داسې خلک هم شته دي چې له هغوی سره نامناسب چلند کوي، یا مثال په هغوی ټوکې ټکالی کوي، رشخندوي، تحقیروي، یعنی هغه مناسب چلند نه ورسره کیږي. یو ډول ځینې وخت کېدی شي داسې چې هغوی خپل ساتیرۍ پې وکړي، وخاندي، هغه وځوروي په تکلیف کې.
داسې موارد شته چې دغه ماشومان دوی سره ښه چلند نه کیږي او تحقیر کیږي، توهین کیږي. خو د دې عمل هم دا ده چې د عمومي خلک د تعلیم سطح ډېر لوړ نه ده په دې اړه، او هغوی نه پوهیږي چې دا ماشومان هم لکه نور ماشومان، هغه ماشومان چې سالم ده، هغه ماشومان چې نارمال ده، هغوی سره یو شان او برابر حق لري. او همچنان هغه پرته له دې چې دوی کوم معلولیت لري، دا د دولت وظیفه ده، دنده ده چې باید د ټولو ته د په دې برنامه باید ونیسي چې عامه پوهه ورکړي چې دوی هم حق لري لکه نور ماشومان. دوی ته هم باید د زده کړې، د تفریح مسایل او نورو خدمتونو هم باید د زمینه فراهم شي چې دوی هم وکولی شي لکه نور ماشومان په جامعه کې سهم واخلي. او دوی باید احترام وشي، دوی د انساني کرامت هم باید مات نظر نور خلق باید ونیسي.
دغه کسان چې ذهني معلولیت لري، یعنی د دوی د روغتیا لپاره څه کول پکار دي، د دې لپاره چې د دوی ژوند اسانه شي؟ مثال کسان تاسو په مخ کې اشاره وکړي، ځین وړاندیزونه مهم وکړل، خو بیا هم خپل کورنۍ له دوی سره څه کولای شي د دې لپاره چې هغه ماشوم چې ذهني تکلیف لري، نه دا چې هغه ورځ په ورځ نورم څه خراب شي بلکې ښه شي، که دغه تکلیف کچري حقيقي چې هغه خبرو ته دوی پام وکړي.
دغه ماشومان ته باید یو خاص مراکز باید ایجاد شي، هغه مراکز چې دوی وکول شي چې هغه ځای ته لاړ شي او روغتیایي او اسانتیاوي خدمتونه ورته ارزه شي. خو متاسفانه په افغانستان کې داسې مراکز نشته. خو په کورنیو کې هم دوی دغه ماشومان ډیر مشکل لري، دا ځکه چې د هغوی فامیل او د هغوی سرپرست کیدای شي چې اقتصادي مشکل هم ولري، هغوی دوی د نگهداري توان ونه لري. دولت هم په دې اړه کوم خاص توجه نه دی کړی تر اوسه. خو مونږ هم غواړو چې دغه ماشومان لپاره یو داسې مراکز ایجاد شي چې هغوی لاړ سي هلته، هم روغتیایي اسانتیاوې ورته فراهم شي، هم د هغوی وضعیت ښه شي.
د کورنۍ مسؤلیت په دې کې څه ده؟ مثال کورنۍ د سره باید څه ډول چلند وکړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي، یعنی هغه څه چې د کورنۍ له وسه پوره وي.
دغه ماشومان خو کوم تقصیر نه لري، دوی د نارمال ماشومانو هیڅ فرق نه لري، توپیر څه نه لري. خو په کورنۍ کې هم خصوصا مور پلار باید هغوی ته د پوهاوی ورکړل سي چې دغه ماشومان هغه خاص نیازمندي، خاص مراقبت ته ضرورت لري، دا ځکه چې هغوی توپیر لري د نورو ماشومانو د ژوند کولو لپاره، نه د حقوقو لپاره. باید دوی ته احترام وشي، دوی ته مرسته وشي چې دوی وکولی شي چې د خپل د ژوند نه د ټول ضرورت پوره کړي.
د لپاره چې د هغو ماشومانو ژوند ښه شي چې هغوی ذهني معلولیت لري، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟
په دې اړه چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او دوی خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري، یو څو پیشنهاد. اول دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د پاملرنې او د ژوند او زیست مراکز باید ایجاد شي. او دویم دا چې د ذهني معلولیت لرونکو ماشومان لپاره د تعلیم، د زده کړې لاسرسی او زمینه باید فراهم شي، برابر شي دوی ته. او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو کورنۍ ته باید مالی مرسته وشي، دا ځکه چې هغوی ځینې وختو کېدای شي چې خپل ماشوم ونه ساتي، د مالی تکالیف سره هغوی مخامخ شي. او همچنان د ذهني معلولیت لرونکو ماشومانو په اړه باید د عامه پوهاوی لوړ شي. او همچنان په ټولنه کې د دوی ماشومان سره باید درناوی شي او د دوی د حقونو څخه باید ملاتړ وشي.
ډیره زتمنه،
تشکر در تاسو نوم
درنه اوریدونکو. دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
خاطر بچا یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وای کچای آماده ام کل تنظیمای زور است جبیل.
به حضور در گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د ماس دیگر تر څلور بجو ل آزادی رادیو.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مننه. د افغانستان خلکو د اردو له نظام څخه مخکې له ځان څخه څه ډول ساتل کوله؟
کله چې د دوو ډلو ترمن جګړه وه، هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به زور کې تن په تن جګړه.
له څه وخت را په دې خوا د اردو نظام منځته راغی؟
نظام د اردو د افغانستان له لوی احمدشاه نه شروع شوی. لوی احمد شاه په هغه وخت کې درې قوې درلودې، چې یو پیاده نظام و، یو سواره نظام و، او یو توپچی و.
په یاد نظام کې کومې رتبې دي او یو افسر څه ډول ورته رسېدلی شي؟
خو به موږ دوه نظامت ګله، دونه مشکلات تم لیدل ډیر په مو کورته چپوس دل ورخته نه څه ودره اوس خو هم داسې اتومات وخت مینه چې نام خدا جنرالان دی دګر ولان دی دګر منان دی جګړلان دی
تپنی مشپو کې ویخیه در تبوری دې ملګری دس په مې پتا مې نه رانه ستوري دې ملګری
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې هغه زمانه ته ورګرځو چې اردو په منظم شکل نه وو بیا د اردو نظام ارزښت څېړو او د افسرانو د رتبو په حق له هم معلومات ترته وړاندې کوو زه واګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
قدر من اردن کو مخکې له دې چې وسلې پیدا شي او په منظمه توګه په نظامی برخه کې ښوونه او روزنه وشي نو خلکو به د ځان او هیواد ساتنه په هغو کسانو کوله چې په تن به غښتلي او قوي وو لوړ قدونه او پراخ حوصله به یې درلوده په ځان به یې څرمن کالي او په لاسونو کې به یې تیره غوڅوونکي شیان وو کله به چې دوه قبیلې سره نښتلې نو هغه وګړي به مخامخ جنګېدل چې په عمر او وزن به برابر وو ځینې وخت خو به پاچایانو هم په جګړو کې برخه اخیستله دا چې له وسلو او اردو څخه مخکې دفاع او برید څه ډول کېده د علومو اکاډمۍ علمي غړی او مشاور حبیب الله رفیع په اړه وایي
هغه انسانان چې په مغارو کې اوسېدل هغه هم د خپل ځان د ساتنې لپاره ګردی تیږې پیدا کولې ورسره پرتې وي چې کله کوم څیرونکی حیوان پرې راغی په هغو تیږو به یې ویشتل او د ځانه به یې شړل غشي یې جوړ کړل هغه به په لینده کې ایښودل او ویشتل به یې لوی لوی لدګي به ورسره وو د اوسپنې شانې جوړ کړل تورې یې جوړې کړې او کله چې حکومتونه جوړ شول هغو بیا لهکرې جوړې کړې او د دې لهکرو دپاره یې بیا د تورو کارخانې جوړې کړې ټوپک به یې ورته جوړول کله به چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وه په هغو کې به د جنګ هغه کسان سره وړاندې کېدل چې سره مساوي به وو په زور کې تن په تن جګړه وه نو په دې ترتیب دا نظامي نظم ډېر پخوانی دی
په نظامي برخه کې د تجربه لرونکو کسانو په باور یو هیواد هغه وخت له ځان څخه په میړانه ساتنه کولی شي چې منظمه اردو ولري سرتیرو ته یې د زده کړې زمینه برابروي او ستونزې حل کړي دا ټول هغه وخت کېدلی شي چې نظامي برخې په سمه توګه رهبري شي دا چې پخوا دا مسله څنګه وه موږ د لومړنۍ اردو قماندانانو او نظامی رتبو پاکله لبخانی جنرال حتیق الله امرخیل څخه پوښتلی دي
نظام دی اردو دی افغانستان لوی احمد شاه نشوره سوی دی لوی احمد شاه په وخت کې درې قوی درلودی یو پیاده نظامی و